ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجدا د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاسته کوربایم نه کې پیرځونی او سلامونه می قبول کړي. په دې خبرونه کې د ترهګرۍ خلاف د پاکستانی پوز ژمنتیا، بلوچستان کې د تعلیم حال، د خزو نړیواله ورځ او د قبایلی ولس مشکلات د زیوف میر مهمو رپورټونو موضوعات دي. د رواني غړې په دویم نیمه کې درته کلتوري خبرونه د باختر ستوري هم وړاندې کوو. راځي چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې د پاکستان د پوسټ مشروای د وسلوالو پرسید به عملیات تراغي جاری ساتي تر کومه چې سیمه د وسلوالو څخه پاک کړي نه وي. په ننګرهار کې د قدرتي آفتونو لوجې د یوې کورنۍ لستنه وجل شوې دي او په نایجیریا کې وسلوالي ډلې بوکو حرام له اسلامي دولت ډلې یا آی اس سره په رسمي توګه د وفاداری ژمنې کړې دي. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف وایي د قبایلی سیمو نه بے کور کړل شوي خلک به په روانه میاشت کې خپل سیمو ته بیرته ستانه شي. نوموړي د سرګندونې پرون د پېښور په پوځي هډ کوارټر کې د خیبر او شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو په اړه د بریفینګ په وخت وکړي. راحیل شریف زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد به عملیات تر هغه جاری ساتي تر کومه چې سیمه د وسلوالو څخه په بشپړه توګه پاکه کړې نه وي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سینټ نوې منتخب شو غړو ته تر سبا پورې مهلت ورکړي چې د انتخاباتو د اخراجاتو تفصیل له دوی سره جمع کړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د لړکي سینټرانو خپل فارمونه اخیستي دي. د دې ترڅنګ د سینټ د چیرمن او مرستیال چیرمن ټاکنه به د مارچ په 12مه نیټه کیږي. بلخوا د سینټ چیرمن او مرستیال چیرمن د ټاکنو لپاره په ایوان کې واکمن او مخالفو ګوندونو سیاسي هلې ځلې تیزی کړی دی. په کابل کې پرون د وسلوالو لخوا د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د بهادر آغا په نامه په جماعت په برید کې ګڼ شمېر کسان شامل وو. د حملې وروسته برید کوونکي د پیښې د ځای تښتېدلي، خو پولیس وایي چې ځینې مشکوکه کسان یې نیولي هم دي. په ننګرهار کې د قدرتي آفتونو له وجې د یوې کورنۍ لستنه وجل شوې دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالسین مشال ریډیو ته وویل چې تېره شپه د درانور ولسوالۍ اړوند شیمل سیمه کې د قدرتي آفتونو له امله د یوې غونډۍ یوه څنډه راښویدلې چې له وجې یې د یوې کورنۍ لستنه وجل شوې او یو تن ژوبل شوی دی. د افغانستان په ختیځ کې طالبانو د خلکو په مخ کې د غلا په تور سلور تنه په درو وهلي دي. رپورټونه وایي چې د تیرې جمعې د لمانځه وروسته د خوږیاڼۍ ولسوالۍ په ناکور خیل سیمه کې د سلور کسان په درو وهل شوي دي. د یو دکان مالک تور پورې کړ او طالبانو ته شکایت وکړ چې د کسانو یې د دکانه غلا کړي. مقامي خلک وایي چې طالبانو خواوشه د 500 کسانو په وړاندې د سلورو تنو ته سزا ورکړي او هر یو تن یې سلویخت کوړې وهلې. طالبانو د دې پیښې پخلی کړی او وایي چې هر تن یې ویشت گزاره په درو وهلې دی. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د غوښو ششپګو لکه ماشومانو سکولونو ته د لیګول لپاره یو سرکاري مهم پیل کړی دی کوم چې دا مهال زکړی نه کوي. د بلوچستان د تعلیم محکمې صوبایي ډایریکټر سلیم انصاری پرون له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل چې د لړکي باقاعده کمپاین پیل شوی دی. بل اړخته د زده کوونکو ساسمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لاړه هم داسې یو تعلیمي کمپاین پر مخ روان دی. دغه ساسمان صوبایي سیکرتر کبیر افغان مشال لیډیو ته ویل چې دا کمپاینونه به په خلکو کې د سرکاري سکولونو په حق لا باور زیات کړي کوم چې دغه په خبره اوس ډیر کم شوی دی. د قبایلی سیمو زدهکوونکي وایي چې حکومت د فاټا ته د آئینی حیثیت ورکولو سره سره د دغې سیمې د زدهکوونکو مسئلې هم هواری کړي. تېره ورځ د پېښور په نشتر هال کې د قبایلی سیمو د تنظیم یا فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا یوه دستور وشوه چې پکې د یاد تنظیم لخوا ځینو زدهکوونکو ته د تعلیم او ښې کارکردګۍ په برخه کې جایزې ورکړل شوې. نن د خزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو لخوا د روان کال د خزو د نړیواله ورځې موضوع د خزو با اختیاره کول د ټول انسانیت با اختیاره کول دی. د دې ورځې په مناسبت باندې د پاکستان په زیاتره سیمو کې غونډې ترسره کیږي. په پېښور کې هم د خزو د نړیواله ورځې په لړ کې یوه غونډه شوه چې پکې له حکومت وغوښتل شو چې د خزو د حقونو لپاره دې عملي ګامونه پورته کړل شي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. رپورټونه وایي چې په نایجیریا کې اسلامي وسلوالي ډلې بوکو حرام له اسلامي دولت ډلې یا ایس سره په رسمي توګه د وفاداری ژمنې کړې دي. دا ژمنې په هغه پیغام کې شوي چې په عربي ژبه کې دی او د پاسه پې د انګریزي ژبې ژباړه شوې ده. د دې غږ په اړه داسې شک کېږي چې دا د بوکو حرام د مشر ابوبکر شیکاو دی. دا پیغام تېره ورځ په ټویټر پاڼه خپور شوی دی. د عراق په شمال کې اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا ایس یو بل لرغونی سیمه هتاره ویجاړه کړې ده. د عراق په کلتوري آثارو د بریدونو تر ټولو نوې پیښه ده. د موصل پوهنتون د لرغونپوهنې د څانګې مشر حمید الجبوري له خولې ویل شوی دي چې د اسلامي دولت ډلې د هتاره پخوانۍ پاتې شونې او آثار پرون په چاودیدونکو موادو الوزولي دي. داسې خواوشه 2000 کاله زوړ دی او عبادت ځایونه یې ډېر مشهور دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پیرس کې د ترسو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روپیې هوادونو ملاتړ ترلاسه کړی. د سفر داسې وخت کې کیږي چې فرانس اندېښنه لري چې په دې اړه تړون به یوازې کافي نه وي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لارن فیبیس سره د خبرو وروسته د فرانس د بهرنیو چارو وزیر اویل چې له ایران سره د دای هوا د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی دی، خو اوس هم ځینې اختلافات پر ځای دي. اور رستے خبر دا چې په عراق کې د کورد ځواکونو لخوا په غیر ارادي توګه په ډزو کې یو کینیډایي سرتیری مړ او بل زخمی شوی دی. د کینیډا د دفاع وزارت پرون ویلي دي چې په دې پیښه کې د عراق کورد ځواکونو په غلطۍ سره د کینیډا د ځانګړو عملیاتو په ځواکونو ډزې کړې دي. کینیډا په عراق کې د امریکا په مشرۍ د هغه ائتلاف برخه ده چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته انیس اجمل د دې غړي تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې به د غریپورټونو واوري. د پاکستان پوځ ژمنه خوده لري چې د هیواد نه بعد ترهګری نوغې وباسي. د بلوچستان حکومت وايي په صوبه کې د تعلیم خورولو لپاره به سرکاري سکولونو ته وده ورکوي.
موږ به سرکاري کوم پبلک سیکټر تعلیمي ادارې په دې د بچاو د لپاره به موږ پرې مهنت کوو، زیار وکړو، خواري به کارو چې دا ادارې موږ بچاو کې.
نن په ټوله نړۍ کې د ښځو عالمي ورځ نمانځل کیږي. په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ښځو څه حال دی؟
تشدد کیسونه دي چې اغاړو حکومت ته رپورت کیږي، نه اغاړو هسپتالونو ته راځي، نه د کورونو په سطح باندې هغه ختم شي چې زنانه پکې په خپل باندې په تشدد غدي ته وي چې دا خو زموږ روایت دي.
د شمالي وزیرستان شوال سیمه خلک وايي د پوځي عملیاتو لوجې د لارو د بندیز لکبلا ډیر مشکلات سره مخ شوې دي. دا او نور رپورټونه به هم او ریاو د دې غړې په دویم نیمای کې بعد باختر استوري خبرونه کې افغانستان کې د ترسره شوې بیلابیلو ادبي غونډو حال درکو چې پکې دغه خواږه شیرونه هم اوریدل شي.
تپخ پلا بلال چا یار نا کړي زمانت ملا مت دلالیا.
د هر ساوري دوله پاره مشال لريو سره اوسي. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې هر ورځ د سهار د 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غږ شروع کیږي او تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري، یوازې په پښتو ژبه. راځو د دې غړې اولنی رپورټ ته. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي په قبایلی سیمو کې به عملیات تر هغه جاری وي تر څو چې د دې سیمو نه د ترهګرۍ او وسلوالو جرړې نه وي ختم کړي. نو موري دا سرګندونی پرون د پیښور په پوزي هډ کوارټر کې د خیبر او شمالي وزیرستان د پوزي عملیاتو په اړه د یوې غونډې پر مهال کړي. راحیل شریف هم دا راز ویل چې په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د افغانستان سره یو ځای د پولې په غاړو غاړو کې همغږي هم ضروری ده. په دې حقله نور تفصيل د پیښور ناظم خبريال ذبیح الله شفق را کوي.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي چې په قبایلی سیمو کې باید وروستي ترورستر ځپلو پورې پوځي عملیات دوام ولري، ځکه چې د پاکستان د پرمختګ یوازینۍ لار په دې هیواد کې ترورزم ته د پای ټکی ایښودل دي. نوموړی همداراز وایي چې په قبایلی سیمو کې باید ترورزم د ځپلو او د ترورستانو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره پر ګډه پوله نظم لا پیاوړی کړي، ځکه چې د ترورزم د ځپلو لپاره د پولې په دواړو خواو کې همغږي اړینه ده. جنرال شریف همداراز ویلي چې د شمالي وزیرستان د بیکوره شو خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ به په روانه میاشت کې پیل شي او اړوندو ادارو ته د هغوی د هر ډول مرستو لارښوونه کړې ده. د پاکستان پوست په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات تر هغې وروسته چټک او پر قبایلي سیمو سربېره د پاکستان خاري سیمو ته غځولي چې پاکستاني طالبانو د تېر میلادی کال د دسمبر په 14 منټه په پیښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون یو سلسلور سلویښت کسان ووژل شول. د پاکستان حکومت همداراز په پیښور کې پر پوځي خونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته د تروریزم د مخنیوي لپاره یو شلمادیز ملي پلان جوړ کړی چې پکې په دې هیواد کې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد د جدي اقداماتو او د ښو او بدو طالبانو له توپیر پرته د ټولو پر ضد د عملیاتو غوښتنه شوې ده. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د حقانی او القاعده شبکې د وسلوالو پر ګډون د ټولو جنګیالیو پر ضد عملیات کړي، خو تر دې دمه له خپلواکو ځایي سرچینو د دوی د دغې دا پخلی نه دی کړی، ځکه چې دوی قبایلي سیمو ته ژورنالیستان نه ور پرېږدي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګي د رواني میاشتې په 15 منېټه په پاکستان کې د سېنات د اتسل ویختو چوکیو لپاره انتخابات تر سره شو چې پکې بیلابیلو پاټو په خپل د قومي او صوبایي اسمبلیو د چوکیو په نسبت سیټونه تر لاسه کړې دي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه هم دغه انتخاباتو ته کتنه کړې ده او یو مقاله یې شایع کړې لیکي چې په دغه انتخاباتو کې رامنځته شو مسلو ته په کتو سره دا ضروری ده چې په سېنات انتخاباتو کې اوس اصلاحات خامخا راوستل شي. د دې مقالې مهم ټکی د ملیحا امیرزاده نه اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه د مارچ پر 15 منیټه په پاکستان کې د سېنات په شو انتخاباتو کې د بد انتظامی په حق لیکي چې د هیواد د سیاستدانانو له رویې څرګنده شوه چې په شخصي ګټو کې دلچسپي لري. د رسپانه په خبره د دوی رویه د ضابطه اخلاق له دایره کار بهر و. رسپانه بیا د انتخاباتو د نتیجې په اړه وایي چې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي تقریبا یو شان نمائندګي لري چې د سیټونو شمیر یې 26 او 28 دی. بلخوا د عمران خان ګوند پاکستان تحریک انصاف په لومړي زل په سېنات کې شپږ چوکۍ ترلاسه کړې. بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلا او جماعت اسلامي واپس په سېنات کې سیټونه حاصل کړل. رسپانه لیکي که څه هم پاکستان مسلم لیگ نون تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې، خو بیا هم په سېنات کې اکثریت نه لري. رسپانه لیکي داسې نه ښکاري چې اوس د سېنات چیرمن او نائب چیرمن د چوکو لپاره سیالي په شفافه توګه ترسره شي. رسپانه په سېنات کې د فاټا د چوکو په اړه د انتخاباتو نه څو غنټې مخکې پښپ کې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین لخوا د صدارتي فرمان جاری کولو په اړه لیکي چې دا تر ټولو متنازعه لانجه وه. رسپانه لیکي کچره دا صدارتي فرمان تر انتخاباتو لږ سات مخکې جاری شوی وي، نو پاکستان مسلم لیگ نون د 22 مایني بدلون خلاف غږ پورته کول شو چې ورسره په یادو ټاکنو کې تر څه حده شفافیت کېدی شو، خو داسې ونه کړل شو. نتیجه یې دا ده چې د فاټا د سېنات انتخاباتو نه شو. تر رسپانې په خبره په خیبر پښتونخوا کې په انتخاباتو کې مشکلات مخې ته راغلل چې له امله یادو انتخاباتو کې د 500 غنټو لپاره ځنډ راغلو. رسپانه لیکي تر انتخاباتو پس دا واضحه ده چې په پاکستان کې د سېنات په ټاکنو کې اصلاحاتو ته ضرورت دی. سربیره د سیاستدانانو پر رویو کې هم باید بدلون مخې ته راشي. رسپانلی کې پاکستان الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپل کردار ادا کولی شو، خو دا سیونه شو او د فاټا پاړه د صدارتي فرمان په چیلنج کولو کې چوپ پاتې شو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ورزو بلوچستان ته د دې صوبې حکومت وایي چې د سکولونو نه بهر شپږ لکه ماشومان به سکولونو کې د داخلولو لپاره کمپاین چلوي. د کوم لمخه چې به په روانه مارچ میاشت کې خلک حسول کیږي چې خپل هغه ماشومان خامخه سکولونو ته راولي کوم چې په بیلابیلو وجوهاتو د تعلیم نه به برخې پاتې شوې دي. نور تفصيل د کوټې نه د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخل را کوي.
د بلوچستان د تعلیم محکمې صوبائی ډایریکټر سلیم انصاری مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې بلوچستان حکومت په صوبه کې د ماشومانو او سرکاري سکولونو ته د داخلولو سرکاري کمپین شروع کړی دی.
دا خو مصر صحیح فیګر نشته. د کال د پاره مو ټارګټ سیټ کړی دی 6 لاکھ هلکان به داخلو. دا نوی چیل شوی دی بلدیاتی عمران دوی سره به انشاءالله شریکو را چې یو کس اسکول هلکان دی هغه به اسکول ته راوړو. انشاءالله په اپریل کې به ګورو.
سلیم انصاری ذاتوي چې په دغه لړ کې به له بېلابېلو لارو او طریقو دغه کمپین سرته ورسول سي.
مطلب دی په ویلج گراس روټ لیول باندې کار شروع دی. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران، لرننگ کوآرڈینیٹر، اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران دا وزٹ کی دا کلی ویلیجز کا التا بغوری ٹیچر بہ انوالو پدے کی کوشش بہ کو چھ یاو کا اسکول دی یا راس
بلڑختہ دزدکون کو سازمان پشتونخوا سٹوڈنٹس ارگنائزیشن لڑخ ہم دا قسمہ تعلیمی کمپین پر مخ روان دی. دغه سازمان صوبائی سیکریٹر کبیر افغان پ خبرہ دا قسمہ کمپینوں نہ بہ دخلگو پر سرکاری اسکولوں باور زیاد کڑی.
دا سرکاری تعلیمی ادارے چې د زموږ په ولس کې ډېر لوی ټیکنیکل باونر او دایسې معیاري افرادی قوت پیدا کړی چې هغه زموږ ټولنې ته سپارل. زموږ ټولنې دغه پنځه کې ډېر پرمختګ کړی دی. نو لیازت موږ به سرکاری کم پبلک سیکټر تعلیمی ادارے ته دې د بچاو دپاره به موږ پر محنت کوو، زیار به کوو، خواري به کوو چې دا ادارې موږ بچاو کې پر دې باندې ولس اعتماد به لکه بیا به هر ولس د خپل بچی زده هم دغه ادارو
یاد دوی په بلوچستان کې د ځینی غیر سرکاري ادارو ته سرشمیرونو لمخې دا وخت په صوبه کې په لکونو ماشومان لسکولونو بهر دي چې په وجوهاتو کې د نورو ترڅنګ یو لوی وجه غریبي او ټولنیزې مسلې دي. دغه سرشمیرونو په مطابق لسکولونو بهر په دغو لکونو ماشومانو کې تر ټولو لوی ونډه د نجونو ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او په د همدې سپو د ماخام د شپګو بلو نه پاس با ډیو ریډیو اوریدل شي. ورسو یو بل ریپورت ته نن په ټوله نړۍ کې د خزو علمی ورځ مانځل کیږي چې مقصد یې د خزو مسلو او حقونو ته پام راګرځول دي. په پیښور کې د خزو نړیواله ورځ په مناسبت د مدني ټولنو غونډه کړې ده. په دې غونډه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا خزو ته د ورپېخو ستونزو په اړه بحثونه شوي دي او د حکومت نه غوښتنه شوي چې د خزو د حقونو لپاره د عملی ګامونه پورته کړي. د دې غونډې تفصیل د زلاند یوسف زهیر ریپورت کې اورو.
د خزو د نړیوالې ورځ په مناسبت په پیښور کې شوې د غونډه کې د یو غیر سرکاري تنظیم غړي قمر نسیم اویل چې دوی خزو ته د حقونو ورکول لپاره په سړو کې پوهې پیدا کولو باندې کار کوي، ځکه چې د خزو د حقونو د خپل لاندې کولو زیاتره پیښې د سړو د ناپوهۍ له وجې دي. نوموړي دا هم اویل چې د 2014 کال دوران په خیبر پښتونخوا کې په خزو باندې د زور زیاتی نږدې 950 پیښې رپورټ شوې دي.
750 کیسز کې زیات تر کیسونه هغه دي چې خزې د غیرت په نوم باندې قتل کړل شوی دي. د نه پس خودکشي، ډومیسټک وایلنس، د وړوکوالي عمر کې هم واده ده. موږ سره په ډیرو ډیسټریکټس کې او کې موږ سره پروټیکشن سټرکچرز نشته. مثلا په خیبر پښتونخوا کې په 27 ډیسټریکټو کې صرف 15 دارالامان دي. بیا دویمه خبره چې تاڼه یو دومره داسې ځای ګڼل کېږي چې هلته خو سړی په تلو کې چې کم دینو یریږي. د تاڼه په سطح او که د تاڼه په سطح نه د عدالت په سطح هغه ته د انصاف اصول کې دومره لوی مسایل دي چې اغید خپل حقوق ته پر आवाज چتول نه غواړي.
غونډه کې د غیر سرکاري تنظیم خويندو کور نمائندګي کوونکې ناظره سید وایي چې په خزو باندې د زور زیاتی ډېرې کمې پیخي پر رسنیو، تاڼو یا عدالتونو کې رپورت شي او په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په خزو باندې د زور زیاتی د پیخو صحیح شمیره معلومول نږدې ناممکن دي.
څنګه چې داسې ډیر زیات تشدد کیسونه دي چې هغه اړو حکومت ته رپورټ کیږي نه هغه اړو هسپتالونو ته راځي نه او د کورونو په سطح باندې هغه ختم شي چې زنانه پکې پخپله باندې په تشدد چې کله هر کله کور کې کیږي هغه دې ته وایي چې دا خو زموږ روایت دی. نو دا هغه سوچونه دي روان دي چې پاغي باندې هغه اړو په کور په سطح باندې دا تشدد کنسیډر کیږي هم نه.
او سه باغی کې شرم هم محسوسې چې موږ به کور نه بهر خبره کوو نو زموږ د روایتو خلاف هم ده او په دې کې د غیرت او پښتو خبره راشي ته پښتو خبره راشي نه یو خبره د کور نه بهر وباسي نه
په قبایلی سیمو کې د کارکونکو غیر سرکاري تنظیمونو د اتحادیه چیرمن اظهر علي وایي چې د بشري حقوقو تر ټولو بد حال په قبایلی سیمو کې دي ځکه چې په دغه سیمو کې لا تر وسه نه ښځو ته او نه هم سړو ته بنیادی بشري حقوقونه ورکړي شوي دي
قبایلو تبل یو مشکل لري چې کاغی سره ظلم زیاتی وشي نو هغه کورٹ ته نشیدلې عدالت ته نشیدلې دا به پابندی دا سپریم کورٹ های کورٹ ته هغه کلمرو نشته ده قبایلی علاقو ته وټه مسله خو بیا کوم قبایلی علاقو ته وګورو تقریبا یو کروڑ آبادی ده په یو کروڑ کې 50 لک بیا خزم دي صوبایي اسمبلی خو دا قبایلو شتنه قومي اسمبلی او پسینټ کې دا بد مرغه د دغه 50 لک یو نمائندم نشته
د خزو نړیوال ورس په اړه شوی دی غونډه کې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې خزو ته راپی خستون زبانه بحثونه وشول او د هواری لپاره تجویزونه او غوښتنې وړاندې کړې شوې چې پکې د صوبایي او مرکزی حکومتونو څخه د خزو د حقونو لپاره د قانونونو پیاوړ کولو او سینټ او قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو خزو ته د نمائندګۍ ورکولو غوښتنه وشوه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
حالتا د نور نړۍ په سیر په افغانستان کې هم د خزو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې په لومړي ځل د خزو نړیواله ورځ ونمانځل شو چې یو شمیر خزینه او نارینه مدني فعالان او د جنکو د سکولونو استادانی ورته بلل شوي وي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه غونډه چې د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړه شوې وه په یو شمیر خزینه او نارینه مدني فعالانو سربیره ورته د نجونو د ښوونځیو او استادانی هم وربلل شوې وي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل چې په دې خاطر یې د ښوونځیو او استادانی لمانځغونډې ته وربللي چې خپلو زده کوونکو ته له ځانه سره پیغامونه یوسي.
هدف همدا و چې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې د اسلامي معتقداتو په رڼا کې د ټولنې اقتصادي او فرهنګي اجتماعي او اقتصادي برخو کې د ښځو د ونډې او د فعال ګډون په رابطه باندې مونږ غوښتل شي دوی ته خپل پیغامونه وړاندې کړي تر څو څنګه مونږ کولای شو چې په ټولنه کې مونږ هغه سرسامکۍ راوړو او هغه دغه پیغام د خویندې له ځانه سره واخلي او هغه بیا په دغه چلو یو اجتماعاتو کې خپل شاګردانو ته او استادانو ته وړاندې کی او په نتیجه کې مونږ وکولای شو چې یو څه بدلون راشي.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی وویل کوم حقوق چې اسلامي قوانین او بشري او مدني قوانینو خزو ته ورکړي خزه ته نه تر اوسه پورې محرومې دي.
اصل وکاله کیږي دغه ورځ منځل کیږي مګم تر اوسه پورې هغه حق او حقوق چې الهي قانون او د بشر پلاس قانون جوړ شوی خوندو ته ورکړي مګم تر دې دمه نه دي ورکړي. په ټولو اداراتو کې ورسره دغه تاوتری خو لکه کیږي په کابینه کې خوندي لرو، په پارلمان کې لرو، په ولایتي شورا کې لرو، حتی په پولیسو کې لرو او امیر د خزو هم مونږ د حوزي امیر هم لرو. ورسره د دې مونږ په دې باندې اکتفا نه کوو، په سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخو کې مونږ ونډه واخلو. نو ورسره د دې چې دغه حقوق تر دې دمه نه دي ورکړ شوی د انسانیت د چوکاټ نو ستیرې ته او تخواله کیږي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشره صابرینا حمیدی هم په دې باور ده چې په لرو پرتو سیمو کې تر اوسه هم خزي د خپلو بنیادی حقوقو څخه محرومې دي.
دولت هم توجه وکړه، نړیواله ټولنه هم توجه وکړه، څنګه چې لازمه وه هغه زموږ انکشافي پروژې او انکشافي پلانونه تطبیق نه شو. میرمنې، خویندې، نجونې زموږ د ستونزو سره مخامخ دي. د خپل اساسي حقونو نه د سیاحت حق چې هغه اساسي حق دی، د تعلیم حق، موږ ګورو چې په لرو پرتو سیمو کې د بعضې ستونزو یا د رسومو او عناناتو د تسلط د وجې یا د هغې تر څنګ مثلا د امنیت د خرابې د وجې دوی د خپلو حقونو نه یا بیخي بې برخې پاتې کیږي یا خپل د تعلیم حق نیمګړی پرېږدي.
دی وایي چې تیر کال پر تلس کال له دوی سره د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې پیښې سب شوي چې لوی وجه یې عامه پوهاوی او قانون ته لاسرسی ګڼل شوی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوځي عملیاتو لوجې غیر پاتې اوسیدونکو وایي چې د لارو د بندیز لوجې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او د تګ راتګ سلسله یې بالکل منقطع شوې ده یا بالکل د ډیر مشکل نه پاس تر سره کېدلی شي. په دې حقله د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر دا ریپورت را لېږلی دی چې تاسو یې اورېدو ته را بولم.
شمالی وزیرستان لره پرتا سیما شوال کې موجود خلک شکایت کوي چې د غنو مشکلاتو سره مخ شوی او خوراکي توکو د نشوالي سره سره تګ نشي کولای چې لارې بندي او ناروغان ډېر په مشکل سره بنو او ډېر اسماعیل خان ته د سو ورځې مزل نه پس رسوي. دوی وایي د غلطانا چې بنو یا ډېر اسماعیل خان ته رسي نو سلور یا پنځه ورځې مزل کوي. د شوال اوسیدون کې محمد شاه د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وي دا شوال سره په پولا زوی اوسیدون کې ارزل امین وای کلا چې ور سره ناروغان وي نو ډېر د ستونزو سره مخ وي.
د میرم خان پلس کیلومتر مخکې د شاول سره په بونډري دا د میزا سیل ده دا د میز درخواست ده د میزو چې کله اوړي اولر بارډر ته بیا په دننه اولر انګیرا ډاته انګیرا ډېنه وڼاته بیا د میز سره مارجنسي بیمور وي بیا چې میز لیر درای جوړوي په پلیارې کې بیا پیزاول سګاول وي سیتاول وي بیا تکین میز در اسمال خان ته راسي یا بانو ته راسي زنانوي واړي کې ماشومان وي بیا دا په ګاډي کې د سیرنا سوارلای تانګه سی د زړونه میزا فیل دا درخواست دا د میز ورشي
کلامو چې په دې اړه د امنیتی اعلی چارواکو سره درابطې کولو هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. خو دین وړاندې مشال ریډیو سره په خبرو کې امنیتی اعلی چارواکو سو زلا ویلي چې د غلطه اپریشن حالات دي خو د خپل وسه هڅه کوي چې د غلطه پاتې خلکو لپاره د خوراکي توکو په ترسیل او تګ راتګ کې اسانی جوړ کړي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان رزمک شوا سپینوام د تاخیل او شوال کې لا هم ډیری خلک پاتې دي چې هر میاشت دوی ته د ضرورت سامانونو وړلو لپاره د شمیر او ضرورت په بنیاد یو ځل د ګاډو مخصوصه قافله ځي چې په بنو میرانشاه د تاخیل ډیر اسماعیل خان رزمک او بنو رزمک سړک باندې د امنیتی ځواکونو په اجازه ځي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د ورکو بلوچانو د راخلاصولو لپاره د جوړ شوی تنظیم وایس فور بلوچ میسنګ پرسن مرستیال مشر ماما قدیر وای د اف ای ای یعنی تحقیقاتی ادارې خلاف با سپریم کورټ ته ځي. یاد ادارې سورز وړاندې ماما قدیر امریکا ته د تللو نه ملک کړی وو. په دې حق له ظفر کریمی ریپورت کې تفصیل اورو.
د خالی پورز لمشال رډیو سره په خبرو کې ماما قدیر بلوچو ویل د اف ای ای لخوا د دو او د زین نورو بلوچو نمونه په اگزیکټ کنټرول لیست کې اچول شوی او دا کار د په وینا غیر قانوني او د انساني حقوقو په خلاف دی. اوس مونږ سترې محکمې ته د تللو پریکړه کړې. مونږ ته د دې وجه راوښودل شي چې مونږ ولې د بهر تلو څخه منع شو. که مونږ کوم جرم کړی وي نو د هغې ثبوت دې په عدالت کې وړاندې کړی شي. مونږ د تیرو شپږو کلونو راهیسې احتجاج کوو او دا باثباته احتجاج دی. که مونږ ترهګر وې چرته پټ به ناست وې مونږ خو ټول کال په سړکونو ناست احتجاج کوو. ماما قدیر بلوچ زیاته کړه د مارچ په څلورمه نیټه په امریکا کې د سندي او بلوچ کمیونټۍ لخوا په جوړ شوي کانفرنس کې د ګډون په موخه نیویارک ته تلونکي وو چې د کراچۍ په نړیوال هوایي ډګر د اف ای ای چارواکو هغه او د هغه سره دوه نورې ملګري فرزانه بلوچ او فایقه هم له تګه منع کړي او تر دریو ساعتونو یې دوی په حراست کې وساتل. ماما قدیر وایي د اف ای ای چارواکو ورته ویلي چې تاسو د ریاست په ضد کارونه کوئ او ستاسو په ضد اف آی آر هم لیکل شوی. خو ماته د دې نه مخکې هیچا نه دی ویلي چې په ما اف آی آر درج دی او نه راته دا معلومه ده چې دا اف آی آر چرته او په کوم جرم کې لیکل شوی. په موږ هیڅ ډول مقدمه په هیڅ یو عدالت کې نشته. خو بیا هم حیران یم چې نوم یې رالولې په ای سی ایل کې اچولی دی.
د ماما قدیر سره په دې نامکمل سفر کې د ورکو بلوچانو لپاره غږ پورته کوونکی فرزانه مجید هم ملګری و. نوموړي له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل هغوی زمونږ سره داسې سلوک وکړو لکه دوی چې کوم غټ مجرم نیولی وي. د دوه بلوچو زنانو او یو سپینګیری بلوچ سره د ایف آی اې دا ډول چلند زه ناسم ګڼم. خیر که موږ په نیویارک کې له دغې کانفرنس سره بې برخې شو، خو د انساني حقونو لپاره که په هر فورم مقپلاس راځي نو موږ به دا غږ اوچتوو.
د ظفر کریمی ریپورت کې مو اوریدل چې ماما قدیر د ایف آی اے خلاف سپریم کورټ ته ځي. ورزو د خبرونو لنډیز ته د روانې ګړۍ نیمایي ته رسیدلی یو. په پښتونخوا کې د ماسپخین یوه نیمه بجه ده. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د پوسټ مشر جنرال لهیل شریفای د کابل سیمه نه به کور کول شي. خلک به پر روانه میاشت کې خپل سیمه ته بیرته ستنه شي. نوموړي د سرګندونې پرند په خبر په پوځي هډ کوارټر کې د خیبر او شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو په اړه د بریفینګ په وخت وکړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سینټ نوی منتخب شو غړو ته تر سبا پورې مهلت ورکړي چې د انتخاباتو د اخراجاتو تفصیل له دوی سره جمع کړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن یو چارواکي نن مشال لري او ویلي دي چې د لړکي سینټرانو خپل فارمونه اغوستي دي. په کابل کې پرند وسلوال لخوا د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او پنځه نور زخمیان شوي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د بهادر آغا په نامه په جماعت په برید کې ګڼ شمېر کسان شامل وو. د افغانستان په ختیځ کې طالبانو د خلکو په مخ کې د غلا په تور څلور تنه په درو وهلي دي. ریپورټ روایي چې د تیری جمعې د لمانځه وروسته د خوږیاڼې ولسوالۍ په ناکورخیل سیمه کې دا څلور کسان په درو وهل شوي دي. طالبانو د دې پېښې پخلی کړی دی. د بلوچستان حکومت په صوبه کې داغو شپږو لکو ماشومانو سکولونو ته د لیږلو لپاره یو سرکاري کمپاین پیل کړی دی کوم چې دا مهال زده کړې نه کوي. ریپورټ روایي چې په نایجیریا کې اسلامي وسلوالۍ ډلې بوکو حرام له اسلامي دولت ډلې یا ایس سره په رسمي توګه د وفاداری ژمنې کړي. د ژمنې په پیغام کې شوي چې په عربي ژبه کې دی او د پاسپي د انګریزي ژبې ژباړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پیرس کې د ترڅو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روپۍ هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د سفر په داسې وخت کې هیږي چې فرانس اندېښنې لري چې په دې اړه تړون به یوازې کافي نه وي. د عراق په شمال کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا آی اس یوه بله لرغونی سیمه خاطره ویجاړه کړې ده. دا د عراق په کلتوري اثارو د بریدونو تر ټولو نوې پیښه ده. بلخوا په عراق کې د کورد څوکن لخوا په غیر ارادي توګه په ډزو کې یو کینیډایي سرتیری مړ او بل زخمي شوی دی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د انیس اجمل نمو د خبرونو لنډیز اوریده. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زموږ خبريال ریاض مساخیل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په ګاډي واورو.
نن د پاکستان باز ورځپاڼو خپل ادارې په بلدیاتي وټونو لیکلي دي. دغه لړکی ایکسپریس ورځپاڼه وایي چې سپریم کورټ کې د جسټس جواد اسخواجه په مشرۍ کې د بلدیاتي وټونو د مقدمه اوریدنه وشوا چې پکې د عدالت وینا و. هغه کوم سیزونه دي چې حکومت، سیاسي ګوندونه او الیکشن کمیشن د بلدیاتي نظام نه منې کوي او اوس په هر حال کې ټول ملک کې شلم ستمبر پورې بلدیاتي وټونه کېدل ضروري دي او عدالت ته دغه لړکی تر لسم مارچ پورې ختمي فهرست وړاندې کړي شي. اداریه وایي چې عدالت وخت په وخت هونه بدل کړي او الیکشن کمیشن ته د مسلو د حل لپاره مهلت ورکړي، خو د هغه باوجود تر اوسه عدالت ته ختمي تاریخ نه دی ورکړل شوی چې کله به بلدیاتي وټونه کیږي او یا د دې پنکه دوکې کم خندان مخې ته دي چې د هغه د ختمون لپاره اقدامات وکړي شي. نو ځکه اوس عدالت ټول معاملې په خپل لاس کې واغسته او د هر څه ذمہواری په الیکشن کمیشن پورې کړه، ځکه چې د وټونو نه پرته د الیکشن کمیشن بل څه کار نشتا. د عدالت د نوې حکمنامې او الیکشن کمیشن د زبانی جواب په حق لا اداري وایي چې خیبر پختونخوا که وا په دیرشم مئی او کنټونمنت بورډز کې په 15م اپریل وټونه کولې شي. د سند، پنجاب او اسلام آباد د وټونو د پاره به الیکشن کمیشن په 10م مارچ خپل شډول جمع کوي چې دا شند د شلم ستمبر نه مخکې مخکې ټول ملک کې بلدیاتي نظام نافذ شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبه ورځپاڼه دی نیوز او د اردو ژبه ورځپاڼه جنگ خپل اداري د زنانو په حقونو لیکلي دي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې موجوده حکومت د زنانو د تحفظ او د دوی د حقونو د پاره عملی اقدامات کوي او دغه لړکی 15 قانونونو کې ترمیم هم شوی دی خو دی کې تر ټولو مهم وړاندې ورځو کې پنجاب اسمبلی کې پاس کړی شوی ترمیم دی چې تر مخه به د شپاړس کالونه کم عمر جینې واده نه کیږي او که چا داسې وکړه هغه ته به شپږ میاشتې قید او 50,000 روپیو پورې جرمانې سزا اورولی شي. اداریه وایي چې دا ډېر ښه قدم دی ځکه چې دغه لړکې د صحت نړیوالې ادارې او مقامي ادارو چې کم رپورټونه وړاندې کړي دي هغه د اندېښنې وړ دي. د کم عمر ودونو کې بعضې مسلې وي لکه د ماشوم پیدایش په وخت مور او بچی ته یو شمېر بیمارۍ راولاړېږي او اکثر پکې دوانه مړه شي او د بده مرغه په رستو پاتې او کم ترقي یافته سیمو کې په وړوکوالي ډېر ودونه کیږي. اداري اخره کې لیکي چې د پنجاب اسمبلی دا ډېر ښه اقدام دی او دې سره به د ماشومانو او میندو د مرګ شره کمه شي او وړوکوالي ودونو مخنیوی به هم ممکن شي. نورو سوبوله پکار ده چې د پنجاب په نقشې قدم لاړ شي او هلته هم د وړوکوالي د ودونو مخنیوي لپاره اقدامات وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو مقاله خبره کړې چې پکې پاکستان کې د چین په مرسته جوړیدونکو اټمي بجلیګرو په اړه د اندېښنو څرګندونې شوې دي. بلخوا اکانومیست مجلې په افغانستان کې د امن خبرو اترو په اړه خپل لیکنه شایعه کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د ګولیاز ناورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د نړۍ مشرانو لکلونو رئیس دا ویره درلوده چې کېدی شي ترهګر له پاکستانه اټم بم پټ کړي او د یو بل هیواد پر ضد یې استعمال کړي. خو د کراچي ځینې اوسیدونکو د اټم بم غلا نه هم بل غټه خطر محسوسوي. د ورځپاڼې په خبره کراچي ښار د زلزلو او سونامي له خطر سره مخامخ دی او القاعده شبکې وسلوالو هم په دې ښار کې د بحري جاز د تختولو هڅه کړې وه. خوچین پکې دوه لوی اټمي ریکټري لګوي. ورسپان لیکي د امریکا د اټمي ریکټرو د نظم ادارې د وړاندیزونو تر مخه باید هر یو نوی ریکټر د آبادۍ نه ډیر زیات لري وي. د پاکستان د اټمي اچارو پوها پرویز هودبای وای دا اټمي ریکټر آبادۍ سره نږدې جوړیږي. ورسپان زیاتوي چې ځینې امریکایي سفارتکاران هم په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورسپان لیکي چین پاکستان سره د اټمي ریکټرو جوړولو کې مرسته کوي. په همدې حال کې امریکا کوشش کوي چې د 2008 کال هغه موافقه عملی کړي چې تر مخه یې د امریکا کمپنیانې به په هند کې د اټمي ریکټر جوړولو کې مرسته وکړي. بلخوا اکانومیست مجلې د افغانستان پاکستان او طالبانو تر عنوان لاندې مقاله خپره کړي. په مقاله کې راغلي داسې امکانات شته چې افغان طالبان د خبرو اترو میز ته راکش کړل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپلو امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې له خپلو پاکستانی سیالانو سره په ګډه کار وکړي. په دې رستو کې ځینې افغان سرتیري هم پاکستان ته د روزنې لپاره لېږدول شوي دي. مجله زیاتوي چې دا ګام د پخواني ولسمشر حامد کرزی سره په تضاد کې دی ځکه چې نوموړي د پاکستان پر ځای هند ته افغان سرتیري د روزنې لپاره لېږلي وو. مجله لیکي چې دې سره به د پاکستان هغه تشویش هم ختم شي چې افغان ځواکونه دغه هیواد خپل دښمن ګڼي. مجله لیکي چې پاکستان پر افغان طالبانو اثر لري ځکه چې مشران یې د دغه هیواد په کراچۍ، کوټه، پېښور او نورو ځایونو کې خوندي دي. زیاتره افغان طالبانو په پاکستان کې جایدادونه هم اخستي او ماشومان یې هم په مقامي سکولونو کې زده کړې کوي. مجله زیاتوي د کوټه شورا اوس هم فعاله ده. مجله په اسلام آباد کې د لویدیز یو لوړپوري سفارتکار په حواله لیکي پاکستان په عملی توګه افغان طالبانو د امن خبرو اترو لپاره آماده کولی شي. د ده په وینا په طالبانو کې معقول خلک هم موجود دي چې د خپل مشر لارښوونې په رڼا کې خبرو اترو ته کینی. مجله لیکي چې پخوا هم داسې هڅې شوي وي خو کېدی شي چې دا ځل حالات جلا وي ځکه چې له افغانستانه د امریکا په مشرۍ کې بهرني ځواکونه وځي. نو بیا د طالبانو لپاره دا دعوه کول سمه نه ده چې د بهرني ځواکونو خلاف جنګ کوي. د دې ترڅنګ د مجلې په خبره سفارتکاري هم په دې پروسه کې ډېره مرسته کولی شي. چین چې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی په دې روستو کې د طالبانو استادو سره په بیجینګ کې د امن په اړه خبرې ترې کړې وي. چین په افغانستان کې اقتصادي ګټې لري خو په ایغور کې د اسلام پالو اروپکو په اړه اندېښمن هم دی. چین مستحکم او پر امن سیمه غواړي. مجله زیاتوي چې امریکا پخوا له طالبانو سره د امن خبرو اترو مخالفت کوي خو اوس یې ملاتړ دی.
د پېښور په نشتر حال کې د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن یا د قبایلي زده کوونکو د تنظیم د سوري لاندې په طالبي میدان کې د ښه کارکردګۍ کوونکو قبایلي طالب علمانو ته انعامونه ورکړل شوي دي او دغه لړکی وغونډه شوې وه چې پکې د ټولو قبایلي سیمونه ګڼ شمېر طالب علمانو، ملکانو او جنکو برخه اخیستې وه. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزی هم دغه دستوري ته ورغلی دی او دا رپورټ یې په برابر کړی.
د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن یا د قبایلی سیمو زده کوونکو د تنظیم صدر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو زده کوونکو ته د جایزو ورکولو دستوري هدف د یادو سیمو زده کوونکو تعلیم ته حاصل او د هغوی حوصله او چتولو سره سره زده کوونکو کې د قبایلی سیمو د ستونزو په اړه پوهه پیدا کول دي.
د فاټا سټوډنټانو حوصله افزائی څوک هم نه کوي. نو موږ د دې مسلو نه خبر او دې کې د تعلیم نه بغیر چې کم زموږ د فاټا بنیادی مسلې دي یعنی اف سی آر شو نن دا خبرې هم وکړي یو د پاکستان عین تحت دیو ته حصہ ورکړل شي موږ دې په دې عین کې شامل کړل شي فاټا کې د بلدیاتی الیکشن وکړل شي فاټا دی په کې پی کې کې زم کړل شي یا د فاټا تعالی د صوبه ورکړل شي.
دې دستور کې د قبایلی سیمو جنکوز د کوونکو هم په ګڼشمیر کې ګډون وکړو چې په ګیزنو ته په خت تعلیمي کارکردګۍ جایزې هم ورکړې شوې. په دې اړه د قبایلی زده کوونکو د تنظیم د خزینه څنګه مشرې د مومند جنسې شیما نواز مشال رډیو ته وویل
ماشاءالله تقریبا 30 پورې جنکې راغلي دي ډېر کسان راغلي دي ایوارډ لپاره او دا ټول ټیلنټډ سټوډنټ دي. موږ په دې ډېر فخر کوو چې د فټس فیمیلز راوتل بهر ته او هغوی تعلیم حاصلې او هغوی ایوارډ لپاره نن دلته راغلي دي. د فټ فیمیل چې کوم دي هغوی ته اول مخنه ورکول کېږي چې هغوی باندې پابندیانې د کور نه چې ډېر په ګران هغوی ته موقع ملاو شي نو بیا سکولونه بمونه کې الوتلې دي. سکولونه نشته چې سکولونه شته استادان نشته دی کلاسونه نشته دی نو دا مسلې دي هغوی ته که هغوی ته دا مسلې حل شوي د فټ ډېر ټیلنټډ سټوډنټس دي.
د ممندو ایجنسی یو ایبل زده کوونکی شمایلا جاوید وینا ده چې د قبایلی سیمو د ستونزو هواری یوازې د تعلیم له لارې کېدی شي او بیا په خاصه توګه تر ټولو مهم د ښځو تعلیم دی ځکه چې د یوې تعلیمي یافته مور په تربیت یو ښه ټولنه جوړیږي.
د دې پروګرام مقصد هم دا و چې زمونږ په وجه باندې مونږ ته وګورو هغه امپرس یو کېدی شي چې د دې په وجه باندې هغه خپلې لوریانو باندې تعلیم ډېر شي چې نګه داسې شته چې هغه تعلیم حاصلول غواړي خو هغه بنیادی رکاوټ د هغه مشران دی او دویم رکاوټ زمونږ حکومت دی. پرایمري سکولونه چې کم ګرلز ته پاره دي هغه خو ټیچرز نشته دي. نو
د قومي اسمبلی زنانه غړي او د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا ویاندې عائشہ ګلالۍ هم په دستور کې ګډون وکړو او مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې قبایلی زده کوونکو ته د ویړیا تعلیم ورکولو په اړه به صوبایي حکومت سره خبرې کوي.
دا خلک مونږه انکریج نکړل مونږه بھرپور طریقے سره سپورٹ نکړل دا ډېر فرسٹریټ شي د سټوډنټس او دا به نور ملټنټس جوړ شي. نو دا ډېر امپورټنټ کروشل پرابلم دی پاکستانی حکومتونو ته دی اندازہ پکار دی. نو ان شاء الله نیکسټ پوم زدا خبر او چتا وم
د یو غیر سرکاري ادارې فټا ریسرچ سنټر تر مخه په قبایلی سیمو کې په سلو کې نږدې 1.5 سړی او صرف 3 زنانه لیک لوست کولی شي. سلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
او اوس وخت شوه ده د کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري چې تاسو لپاره یې زمونږ همکار باز محمد عابد تیاروي راځي چې په غړي وهرو.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې در تستړي مشي وایم. په نننۍ خبرونه کې به د یو ځوان شاعر د کتاب د مخکتنی ریپورت ولرو. بیا به د افغانستان په غزنی ولایت کې د یو ادبي او فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه راپور وړاندې کړو او په اخیره کې به د یو نندارتون ننداره په یو ریپورت کې راونغاړو. ریپورت ترازو په دې وروستیو کې ځوانو شاعرانو د خپلو کتابونو چاپ کولو ته مخه کړې چې یو شمیر بیا د دې خبرې حقدار جوړیږي چې ادبي ملګري د کتاب مخکتنه وکړي. دا ځل په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر د خپل یو بهیروال جاوید شینا د نوي چاپ شوي شعري ټولګي جونګړې مخکتنه وکړه چې حال یې په دغه رپورت کې درکوو. ختیځ ادبی بهیر دا ځل د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې د ځوان شاعر جاوید شینا د نوي خبرې شوي شعري ټولګي جونګړې مخکتنه وکړه. د مخکتنې په دغه غونډه کې بیلابیلو لیکوالو او شاعرانو خپلې ویناوې او مقالې واورولې. دوست محمد دوست هم یو له هغو چې مقالې اورولې وه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د جاوید شینا د کتاب جونګړه مالوسته پدې کې شاعري ډېره ساده ده او هر څوک کولی شي چې د شاعري خوند واخلي او په ذهن کې ورسره پاتې شي. همدارنګه شاعري مترنمه ده یعنی د ترنم ژبه لري. هغه څه چې څوک غواړي ترنمې کې هغه څه پکې شته دی. نو که زه په ټوله کې وایم خواږه ده ساده ده او ښکلي تصویرونه لري.
اغا محمد ایران چې په یاد کتابې مقاله ولوسته وایي چې په جونګړه کې راټول شوي شعرونه په ساده الفاظو کې خوږلنی لري.
د شینا شاعري په اوس مهال شاعرانو کې یقینا خوږلنی لري
ډیر خایسته الفاظ پکې کارول شوی دی. زه خوشاله یم چې زموږ لیکوالان پښتانه ورونه داسې الفاظ په شاعرۍ کاروي چې هغه هم خوګلنی لري، هم خوخی لري او هم ولس تصور کوي.
د کابل پونتون د ژبو او ادبیاتو پونځي استاد محبوب شاه محبوب وایي چې جاوید شینا د رواني خیالونو ترڅنګ د ژوند ناخوالی هم په خپلو شعرونو کې رانغښتي دي.
جاوید شینا د ځوانو شاعرانو په کتار کې هغه شاعر دی چې په خپل سیمه ییز لهجه یو داسې مانادار او یو داسې پیغام لرونکي شاعري کړي چې په ډیر کم وخت کې د ولس په زړونو کې ځای خپل کړی دی. د ده شاعري تر ډیره د ولس ستونزي ناخوالی دی راخیستی دي او کله ناکله بیا جانان ته مغږېدلی، له جانان یې مګیله کړي او کله ناکله خلک سولې ته هم رابللي دي او د جنګ نفرت ښکاره کړي، کرکه ښکاره کړي.
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې دوی د خپلو بهیروالو د تشویق لپاره د مخکتونو غونډې جوړوي.
دا د دې لپاره دا غونډه کوو چې جاوید شینا بهیروال دی، زموږ ملګری دی، د دغې ټولنې یو ځوان استعداد دی، پرېږده چې لا وغوړېږي، لا تشویق شي او د پښتو ژبې لپاره کار وکړي. بله ښېګڼه د دغه غونډو دا ده چې کله هغه ځوانان ټوپکوال دغه حالت وګوري نو شاید هغوی مایل شي چې د قلم سره مینه وکړي. هغوی ته به دا اندازه ولګېږي چې زموږ ولسونه د قلم سره او د علم د خاوندانو سره مینه لري. هغوی به هم د ټوپک نه لاس واخلي او قلم او علم ته به مخه کړي.
جاوید شینا مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د استادانو له لارښوونې یې ډېر څه زده کړل چې په راتلونکي کې به ورته پام اړوي.
دې غونډې چې ما ته څومره قوت راکړه، څومره انرژي راکړه، زه تاسو ته نشم ویلی. زما زړه ډېر وخت د شاعرۍ نه کله کله تور شي، ځینې خلکو خبرې وارم، خو چې دغسې غونډو کې استادان راته لارښوونه وکړه، یا زه ته ډېر څه زده کوم. ما په دې کتاب باندې مثلا کومې نیوکې وشوې، زه به آینده کې کوشش وکړم چې دغه د ځان نه لرې کړم.
د کتاب د مخکتنې په دوران کې لال وزیر وزیر په خپل خواږه غږ کې د جاوید شینا یو غزل په ترنم کې هم ووایه چې یو برخه یې ستاسې په وړاندې ګدو.
تپ خپل بلال چا یار نا کړې، زمانه څه ملامت دلالیا، درجه دې و سوچتا دلالیا، د جونګړې قدر مینا پاک ناشتا، ستا بنگله ک څلور چتا دلالیا، درجه دې و سوچتا دلالیا، زه خبر یم ماته پتا دلالیا، درجه دې و سوچتا دلالیا.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په افغانستان کې د جنگونو لکلونو مخ کې ازادي ادبي غونډې نه وي، خو پیښور ته په کډه کولو افغان شاعرانو او لیکوالو لزان سره د ادبي غونډو کلتور افغانستان ته راوړ او اوس په ټول هیواد کې په سلګونو ادبي او کلتوري غونډې جوړې شوې او خپلې ونیزی 15 ورځنۍ او میاشتنۍ غونډې ترسره کوي. په غزنی کې هم یو شمیر فرهنګیان د کلیوال ادبي ملګري تر سوري لاندې ونیزی غونډې کوي. دا چې دوی په خپلو ناستو کې په کومو موضوعاتو باندې غونډې جوړوي په دغه رپورت کې به یې واورو. د افغانستان غزنی ښار په مسلم پونتون کې کلیوال ادبی ملګری د هرې شنبه په ورځ راټولیږي او د ادبی موضوعاتو ترڅنګ په سیاسي، مذهبي او کلتوري مسایلو هم بحثونه او غونډې کوي او د ځوانو استعدادونو د غوړولو هڅې کوي. جمیل وقار چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې په کلیوال ادبی ملګرو ټولنې کې فعاله ونډه لري، د ټولنې د فعالیتونو په اړه راته وایي.
کلیوال ادبی ملګرو ټولنې ونیز غونډې سي،
مختلف موضوعات پکې اخلو، نه یوازې ادبي، سیاسي موضوعات، ټولنیز موضوعات، دینی موضوعات، د ادبي موضوعاتو ترڅنګ ونیزو غونډو چوکاټ مو هم دغه ده. د دې ترڅنګ مو د کتاب په نوم باندې سیالۍ پیل کړې دي. یو سیالۍ ترسره سوه، دوه سیالۍ هم په نږدې وخت کې ترسره به سي. یو موخه مو همدا ده چې موږ لرې پرتو ولسوالیو کې کلیو ته همدغه غږ ورسوو، کلیو ته همدغه خپل فعالیتونه وغځوو. څنګه چې ټولو ته معلومه ده، موږ د اندړو په ولسوالۍ کې یو پراخه مشاعره درلوده. انشاءالله په نږدې وختو کې به نورو پښتني سیمو کې همدغسې مشاعرې ولرو. کلیواله ملګري ټولنه یو خپلواک ټولنه ده. فعالیتونو مصارف وي، حق الوزیت بنیاد باندې هغه خپل فعالیتونه پر مخ وړي، پیغو هغه مصارف خپل ملګري ټول پرې کوي.
دا چې یاده ټولنه په ځوانو استعدادونو څومره مثبت اغېز پرې باسي، د دغه ټولنې یو بل تن ځوان شاعر انعام الله گوهر دا پوښتنه دا رنګ ځوابوي.
موږ ګورو چې په دې غونډو کې موضوع ټاکل کیږي او په هغه باندې بیا ځوانان تیاری نیسي او په هغه موضوع باندې لیکچر ورکوي. د دې سره یو د مطالعې دود د موږ تر ټولو لوی ضرورت دی چې باید له کتاب سره آشنا سو. د دې نه علاوه د هغه خبرې کولو جرأت، د خپل د نظر ورکولو هغه جرأت او زغم په خلکو کې پیدا کیږي، د یو بل له فکره خبرېږي او بالاخره په ډېره ښه طریقه باندې فکر تر هغو سیمو پورې رسیږي چې هغه ناامن. او په دې سخت حالاتو کې یوازې همدا ادبي غونډې دي چې پښتانه کولی شي چې د قلم او د کتاب په مټ راټول کړي.
قدرت الله نرمیوال چې د کلیوال ادبي ملګرو له ناستو څخه مستفید شوی، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
کورسس په ډیر کم وخت کې په ډیر ښه موضوعات کې اشاره وسی او د ګډونوالو علمی او فرهنګي سطح ورځ په ورځ لوړیږي او ډیر داسې موضوعات کې شخصا مخ پر ګډون کړی سي. مخکې به یا معلومات نه پکې تلو دي یا به ډیر کم معلومات لود، خو برعکس دلته به کله راغلی یم په موضوع کې لیکچر لیدلی ده، اخیستی یم، د ځان سره شارټ کټ نوټ اخیستی ده چې ګورم یې واقعا هم یعنی شخصا په ما کې بدلون راوستل، په ما کې بدلون راوستل په دې باندې متيقن یم چې نورو ملګرو کې به هم بدلون راغلی.
کلیوال ادبي ملګري د تیرو څلورو کلونو راهیسې په غزنی ښار کې فعالیت کوي چې د تیرو پنځو میاشتو راهیسې خپلې غونډې افتواري کړي او تر دې دمه یې تر پنځو پورې کتابونه خپاره کړي او تر شپږو عنوانونو پورې یې چاپ ته تیار کړي هم دي. له دې نه علاوه د غږ په نوم ادبي جریده لري او تر سلو پورې تنه غړي لري چې هره اونۍ پکې تر پنځلس تنو پورې په غونډه کې ګډون کوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیری سه شنبه پورس په جلال آباد کې وتیلی انزورګر امدلار باب د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو انزوریز نندارتون پرانستی و چې د کرکټ په سلګونو تنو مینوالو سربیره پکې د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو هم ګډون کړی و چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو دغه انزوریز نندارتون د سه شنبه په ورځ د کرکټ بورډ سپین غرزون په همکارۍ وتلي انزورګر امدلار باب د مینوالو پر مخ پرانستی و. د نندارتون د پرانستی پر مهال ښاغلي انزورګر ارباب وویل د نندارتون د پرانستو دوه پیغامونه لري چې یو یې د لوبغاړو تشویق دی.
بار بار شکر وباسي چې موږ خپل د کرکټ ټیم لرو، خپل اتلان لرو چې نړۍ په کچه لګیا دي، زموږ لپاره کار کوي، د افغانانو نوم روښانه کوي. په لوبه کې ګټل بیلل خو وي، که چېرته زموږ ټیم لوبه بیلي په سوشل میډیا په نورو رسنیو کې تاسو د هغې پسې بدې خبرې کوئ، بلکې کوشش وکړئ چې هغې وهڅوئ، ځکه دا یو دوامداره سلسله ده. دغه لوبې به تر څو پورې چې افغانستان وي، تر څو پورې چې افغانان وي، تر څو پورې چې دا کرکټ ټیم وي، دا لوبې به کېږي. کله به ګټو، کله به بیلو. نو دې وطن کې ډېرې جګړې وشوې، په هر شي باندې ډزې او وجل او د خلکو وینه تویول وشوه. هغه ورځ دلته دا لوبه چې موږ ګټله، خلکو ټوپکې راخیستې، په دې کې پولیس هم لګې او ډزې کولې، عام وګړو هم ډزې کولې، له بده مرغه ډېر خلک زخمیان شول. نو موږ نور د جنګ جګړو د ټوپک د ډزو نه ستړي یو، بیټونه راواخلې، لوبه وکړي د خوشحالۍ نه.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم دانش چې دغه نندارتون ته له کابل څخه راغلی و، په خپلو خبرو کې وویل دغه نندرتون به د لوبغاړو په روحیه مثبت اغیز ولري او د هغوی مورال به پیاوړی کړي.
زموږ لوبغاړي حتی په فیسبوکونو کې کمنټونه هم ګوري، زموږ لوبغاړي هر څه تعقیبوي او که دوی ته مثبت پیغامونه او دغه شانتې نندرتونونه او دغه شانې تشویقي پروګرامونه جوړ شي نو دوی واقعیا ډېر تشویقیږي او دوی دا مثبت اخلي او دوی هغه بد رد هم ګوري او دوی هغه ډېر مایوسه کوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی رئیس احمد زی چې اوس په بیلابیل ولایتونو کې د کرکټ په برخه کې ځوان استعدادونه روزي، د افغان کرکټ ملي ټیم د لوبغاړو انزوریز نندارتون په تاثیر کې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
دوه مغټه خوشحالي چې په لومړي ځل باندې چې موږ په 2010 کې په جام جهانی کې موږ برخه واغښتله او دغه تشویق په دې معنی دی کرکټر په صفت باندې بزرته وې ما دغه اخیری درې میچونه چې موږ کوم دي ډیر کم چانس به دي موږ پکې چې موږ هغه وګټو، خو د ګټلو نه مخکې بلکې دلته چې کوم څومره اکسونه به زه وخم دغه به زه وسل د ورته ورسوم ان شاء الله چې دی روحیه به ډیر په دغه لوبغاړو باندې اثر وکړي چې موږ پسې دسي خلک شته.
د نندارتون ګڼ شمېر ننداره کوونکي په دې نظر چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې جوړ شوی انزورو نه دي د افغانستان په ملي ګالری کې وزړول شي. خو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل چې دوی به دا غوښتنه په رسمي ډول له مرکز څخه وکړي.
زه د اطلاعات فرهنګ د ریاست په استازي باندې دا ډاډ ورکوم ښاغلي ارباب صاحب ته چې دغه ټول تصویرونه به موږ د یو مکتوب په بڼه باندې د افغانستان ملي ګالری ته په رسمي شکل باندې تسلیم وو او هغه لپاره به یو بیل سن په کابل کې په ملي ګالری کې جوړو او همدغه شان کچېری به راتلونکي کې موږ په ننګرهار کې ملي ګالری جوړ کړل. د ملي ګالری مسله په ننګرهار کې روانه ده نو همدغه تصویرونه کچېری بیا اړتیا وي موږ به جلال آباد ته انتقال کوو یا به درباب صاحب نه هیله وکړو چې همداسې ورته تصویرونه نور جوړ کړي او هغه به زموږ په ګالری کې موږ دلته ځای په ځای کړو.
دغه نندارتون چې د سهار له 10 بجو څخه د مازیګر تر 4 بجو پورې دوام وکړ، د جلال آباد ښاروالۍ اړوند سپینغر هوټل په تالار کې د مینوالو پر مخ پرانستل شوی و چې په سلګونه تنه د کرکټ د ملي لوبډلې مینوال ورته ورغلل او له نندارتون نه یې لیدنې وکړې. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
پلار چھ ہو تنگیا لے وایو
پھولو ندی او گور سین تنا چی د پاس پری پھولو ندی چاڑو بتر کما پدی خاورو